د سحر اته بجې سوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا اتمه د می میاشتې نهه ویشتمه. د دې خپرونې ډیره برخه نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونو ته بیله سوې ده. ځینې راپورونه هم خپروو. اوري چې د یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د ګزڼ د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره دا خطر شته چې دغه وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور شي. خو اوس خبرونه وړاندې کیږي. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د وریښمو د پلچې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یک شنبه بیرته پرانستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبه پر ورځ د ایراني پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. په دغه سرحدي شخړې کې چې څو ساعت یې دوام وکړ، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپل یوه سرتیری وژل کېدل تایید کړي او د ایران تسنیم خبری اژانس د ایران لوري ته د یوه سرتیری د وژل کېدو او دوو نورو د چپی کېدو خبر ورکړي. د ایران انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز د ایران د وژل سوو سرحدي پوځیانو شمیر درې یاد کړی دی. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمې دغې اوسیدونکي چې د کوکچی سیند ته ځان غورځولی و، خلکو یې مړې پرون یک شنبه راویست. نوموړی د عیني شاهدانو په حواله وایي چې دغې ځوان نجلۍ کورني ستونزې درلودې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د کورني تاوتریخوالي تر څنګ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر ښځو او نجونو یې د کار او زده کړو په برخه کې سخت محدودیتونه لګولي، دغه وضعیت په تېره ډېرې ځوانې نجونې له رواني پلوه اغېزمنې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لغمان کې د غونډیو په لمنو کې د میوه‌لرونکو نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د اروپایي کمیسیون، د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرستو یې د اوناب میوې نیالګي پر 3.5 هکټاره ساحه کښېنولې چې غونډۍ له سولېدو او وچکالۍ وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دغو نیالګیو د کښېنولو لپاره په کور دننه له بې ځایه 1600 کورنیو څخه چې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود کسان غوره سوي وو. د دې پروګرام په وینا د ګډونوالو 40% ښځې وې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې دروان 2023 د کال د می له میاشتې راهیسې ټیمونو د کندهار د سپین بولدک په ترانزیتي مرکز کې 2014 نویو راستنو سوو ته له رسېدو وروسته مرستې برابرې کړي دي. IOM پرون یک شنبه په یو ټویټ کې دا خبره کړې، خو د دغو مرستو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان راستنیدونکي افغان کډوال یو له ډېرو زیانګالو ډلو څخه بللي. تر دې یوه ورځ مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره له 2021 نه د کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو له 1,300,000 زیات کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکی اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړي دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل سوی د اسرائیل ولسمشر ایساک هیرزوګ له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د خبرو لپاره سبا سېشنبه باکو ته سفر وکړي. په طالبیب کې د هرزوګ دفتر پرون یک شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو مشران به د دواړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. هرزوګ به د اسرائیل دولت د جوړېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د روغتیا د سکتور په برخه کې د همکاري یو موافقه هم لاسلیک سي. آذربایجان چې یو اسلامي هیواد دی، د روان کال په مارچ میاشت کې په تلابیب کې خپل سفارت پرانیست. حال دا چې اسرائیل له 1993 میلادي کال راهیسې په باکو کې سفارت لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې هدف یې د روسیې پر متحد ایران د 500 کلونو لپاره د بندیزونو لګول دي. د زلینسکی د دفتر رئیس اندری یرماک پرون یک شنبه دا خبر ورکړې دی. دا د هغه څه ځواب ګڼل کیږي چې کیف یې مسکو ته د تهران لخوا د وسلو برابرول ګڼي. کیف او متحدان یې وایي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته ایران روسیې ته د سلګونو بې پیلوټ الوتکو په ګډون وسلې ورکړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. که دغه لایحه د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب سي، د اوکراین له طریق او د اوکراین له هوایي قلمرو څخه به د ایراني مالونو مخه نیول کیږي. د ایران او ایراني وګړو په وړاندې تجارتي، مالي او د ټکنالوژي په برخه کې بندیزونه هم لګوي. د سوریه دولتي خبري اجنس خبر ورکوي چې د اسرائیل هوایی حمله پرون نوخته د سوریه پلازمینه دمشق کې ځینی اهداف ویشتلی. دا په نږدې یوه میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړۍ هوایی حمله ګڼل کیږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په باب کومه تبصره نه ده کړې. د سوریه سانا خبري اجنس راپور ورکړی چې د سوریه د هوایی مدافع دستګاو د دمشق په ګاونډ کې دغو هوایی حملو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړي دي. د اجنس په وینا په دغو حملو کې یوازې مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې پر سوریه بله هوایی حمله چې شک کیږي اسرائیل به کړي وي د مې میاشتې پر دویمه سوې وه چې د سوریې په شمالي شر حلب کې نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی و. د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د ګوزڼ یو پولیو د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر سه چې دغه وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور سي. په ننګرهار کې په څه کم دریو اونیو کې د ګوزڼ یو پولیو درې مثبتې پیښې د دې ولایت په دریو بېلابېلو ولسوالیو کې ثبت سوې دي. د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مشر کمال شاه وایي چې د خپلو نورو شریکانو په مرسته دې صندوق د پولیو د مخنیوي لپاره ځینې لارې چارې لټولي تر څو وکولی سي د دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ډپ کړي. نوموړي یو بیا پر میندو او پلرونو غږ وکړ چې پرې نږدې ماشومان یې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو ثبتېدل د ډېرې اندېښنې وړ ځکه ده چې د پولیو مثبت وایرس په سیمه کې فعال دی او د هیواد نورو سیمو ته یې د سرایت خطر زیات دی. یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو کله چې دلته وایرس شتون ولري نو د نور کسان چې دلته تګ او راتګ کوي دوی کولای شي په اسانۍ سره دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته یوسي او خدای نه خاصه د ناروغي هلته انتقال شي یا له افغانستان کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی د ځان سره هلته انتقال کوي. نو دا یو لوی اندېښنه ده.
په افغانستان کې سکه پولیو یا ګوزڼ ناروغي لومړی مثبته پیښه د تېرې غویي یا سور میاشتې په 22مه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه چې دوه ورځې وروسته دوهمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تثبیت شوه. د پولیو د درېیمې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور هم تېرې اونۍ د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه ورکړل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ښاغلي کمال شاه زیاته کړه چې یونیسف د دغه وضعیت د کنټرولولو لپاره یو له لارې چارې سنجولي چې د خپلو شریکانو په مرسته د راروانې جون میاشتې په 12مه په سیمه کې د پولیو ضد واکسینو یو کمپاین هم پکې شامل دی.
د جون په میاشت کې یو کمپاین پلان شوی دی چې هغه به ننګرهار ولایت په ګډون د هیواد په ختیځ او کې ترسره شي چې شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان به پکې واکسین شي. هدف هم د دې کمپاین همدا دی چې په دې سیمه کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل شي تر څو د پولیو شته وایرس په دې سیمه کې په ماشومانو اغیز ونه کړي او نور خپور نه شي. د دې تر څنګ د عامه پوهاوي برنامې هم تر لاس لاندې دي تر څو هلته د خلکو پوهاوی ډېر کړل شي.
خو د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ټینګار وکړ چې د پولیو ناروغي په مخنیوي کې میندې او پلرونه مهم رول لوبوي او زیاته کړه که دوی په هرو کمپاینونو کې خپل ماشومان واکسین سینکرینو پر پولیو یا ګوزن ناروغي د اخته کېدو خطر کموي. دا چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان انکلیوالي پاړه وایي
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا سره وخت په 15 کلونه کم ماشومان اخته کېږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کېږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پښې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سیګی هم نیسی چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او که چیرته دغه ناروغي د عضو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه عضو خپل فعالیت له لاسه ورکوي سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کیږي.
تیر 2022 کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې افغانستان پولې ته څیرمه په خیبر پښتونخوا ایالت پورې تړلې دي. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په تیرو څو کلونو کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونه د ناامنۍ او د پیښو په شمول له یو لړ خنډونو سره مله وو. په پاکستان کې ډېر ځلې د دغه واکسین کمپاینران او ساتونکي د سخت دریځو وسله والو لخوا په نښه شوي، او په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې هم د واکسینو دغه کمپاینونه په ډېرو ناامنو سیمو کې نه دي تطبیق شوي، او په ځینو کې هم د طالبانو په ګډون د هغه مهال د حکومت ضد وسله والو ډلو مخه نیولې وه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینا لی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه. بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کندی میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگدو جگرو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسیوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میرکندی خزی چی پا دی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زاینو که کار کبول او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوست چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی. بسیره یوال امداسی کندو میرمنو سخده. هغا وایی
سه دختره خود دادم شانه. بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون زلا وجه دوده نا اوبه نا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نا پاتی وار اصره دا زمن می لمستری سر شگردن کری سهر زی مخام رزی دونی دو سوارو پی حقو تور کوی
افته دو ساد رو پا برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېره ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم. میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شوله، بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و، بیرته د دې خاوندم یو ورور دی او هغه خو شهید شوله. د هغو نه یې دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې ورسره کړلې. نوستر توچ نظام تو قدچه و دیده بیچاره حتی گدایی تا احتیاط شویدی شه گدایی و کاد مخ که به کابل که کرو واسی دیدو زانه کرد اطلالی در اطراب تو زکا چه دل تا کم اکرایه و کم جوان چه در خرده یا غی نشوی کرلی ندا مجبورش با بیچاره چل تطلی در اولادونه در بدر جوان دیر سخده یا یو اون خپل همسایه در غمیم دستر گلی لیال دیده چه اغا بیچاره مسوسو در پاره بای بازی کالیو شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا وز کل ترکل چه در اغا کارون بند شویدی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره یا لال روزی نشی پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمانو ترسی او به وزل خلکو تیرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دوه صحنه ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې کومک د پاررسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنی چې هیڅ مستحق نه دی ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څلور فیصد مستحق ته ورکوي شپږ فیصد غیر مستحق ته ورکوي په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړی چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دی هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیار نه خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دی هغه در په در تاوی کې خیرات ټولې وی خواست کو دای به وی چې موږ کومک موږ غوښتل ته هیڅ کومک نشته دی خو خلک زه هیڅ شي نشته دی زه په خپل دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسه وی شي وسته مواد په غوونه ورکړي هغه هم د خپل شخصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه به ته خرڅوي افغانستان اوسنۍ وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کندو یتیمانو لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې لپاره حتی خپل کاپي غزانه لري خصوصا د تیر نظام کندو یتیمانو ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاري چاپیریال کې لګنو محدودیتونو سره سره بیا هم کندي میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپل یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نغوړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګه د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د زموږ لري په کې استاد ده نو وای کوند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به درکوم یاره چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زله صبر زم تربیګه پرې بدلته پکاري کوم ختم ته مقصد پیسې راکې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه دی یوه د سینه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سي به وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای موږ شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خور خوراک ته چای نه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو بګیم د ما شومان وی ګډې د بیا وای لار سنیم شپه د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړم رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه که بس ما هم نسول وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده او ډېر د خلکو وضعیت فلان خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي کچېری کندې خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی خارجي کومکونه هم نشته نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي دا ډیر دردونکې دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کندې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کندې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي
د میدان وردګو وستون کې لېما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کندو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه هغوی ټولې وزګار شوې اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي
هغه خدزینه خیاطانه چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د خځو پر مخ باندې تړل سوې دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. من سینې هغه خیاطانې چې اوس بیکار سوې دي چې مونږ یې وینو یا هم سترینا گاهل رما په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه نه چې حجره باندې ورسره همکاري کوي، به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا خزینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه خزې چې دوی به سرپرست دي کوڼ دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده که مشر ده که کشر ده که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړیږي. هم دا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقې کې اولو که منطقې کې نه لري می تخپر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستانی دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي لاس ورکړي دي، سرپرستان لاس ورکړي، خاوند لاس ورکړي او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغه ته مرسته کول، هغه سره کومک کول، هغه سره د غلاس نیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاس نیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوئ بلکې په نیکی کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي کچېرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې دینه مخنیوي وسی، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې دی یو بل لاس نیوي وکي تر دو چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. له دغه وجنه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه و د فتن وحی په نازل اسوه کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای ته خدای نه ځای کی ځکه وای ته کند لاس نیوي کی ته د یتیمانو د بیوزله خلکو لاس نیوي کی همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري د هغو لاس نیوي وکړو او دا د موږ اخلاقي دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوی وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بې وزله دي بې سرپرسته دي د هغو لاس نیوی دې وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې به دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او واشت مکترین شرایط دی ایتصار تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمنو دی ایچ تاسی یادوانو وکل چه دی کندی دی رندی دی وړ وړ مشمان ورته غاړي دي یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځته راوړي. منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې په مجموع کې پرې فکر پرې وکړو، د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېده، خو مسؤلیت خو همدغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دوه هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځ ته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شینه ډېره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعالې کړي دي، یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي، مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم عواید د دی حداقل د منلو وړ عواید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او میرمنې سخت دي ستونزو کې دي. خیاته ده یو څه آماده کیوي وي خپل دکانونو ته یا مغازو ته، هغو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشګاه خو نه کې چې یوه نمایشګاه دایري په هغو کې میرمن خپله توکي فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایي چې ولغ دغه دې نن دی ته دا زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي ډاکټران به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمین وي معلمین به تللی، که مامورین وي مامورین به تللی، که کارګری وي کارګری به تللی. که دی خپلو وظیفو ته تللی، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینئ د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، دی یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایده کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورله غاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیره دوره د طالبانو کې لرله، د دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې د خلکو مړې یې پخولې، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. دا روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګان به یوه ورځ ډوډۍ لري، لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا، بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یو ان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا. چې مثلا تا کوم پوړنه یې وروړی، ما کومه تکه وروړی، یو څنګ ته جوړ کړي، نور خو زه دی بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دی تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل سي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري.
په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له اساسي رادیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چیشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنې د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چیش وایي؟ کثافت وایي. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي. ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مساوي کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت تاسو وګورئ، کوم مواد چې ډېر غټه دي کثافت یې هم ډېر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډېر دي. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 4 لیټره چې دي حجم دي. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټره سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 چې کله پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت سو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 14 درکړې وي، حجم یې 3 درکړې وي، 14 ګرامه تقسیم پر 3 لیټره 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله یې نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټره وي. کتله څو ده؟ نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټره دی. نو ډي مساوي کېږي ام پر وي. اول اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله نوي ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډي مساوي کېږي ام تقسیم پر وي، نوي تقسیم پر دېرش. نوي چې پر دېرش وویشي، په یوه لیټر کې به دا د کثافت د کتله څو وي؟ درې ګرامه. د ده ټوټل کثافت څو شو؟ درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیمو، که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړي، دوه سوه پر پنځوس تقسیمو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې ستاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس څخه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکښې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله.
دا د ردرفورد اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینس کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي، د هغه یو فزیک پوه وو او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1906 کال کې لا بحث وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل، د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل، بیا ردرفورد چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپل نظریه ورکړې وه، بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه، مثبت چارجونه او نیوټرونونه، خنسا چارجونه پکښې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کیدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون N په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکښې دي، نیوټرون هم پکښې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي، او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان، او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزښت، او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی سو چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیې څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي؟ دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنی دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله څه شته؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. زموږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنی چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو.
خوی ماده دو دوله تغییرات لري چې عبارت له فزیکی تغییرات څخه دی بلکې میوي تغییرات څخه خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص او څه تغییرات هم فزیکی او کیمیاوي دي وای د ماده کیمیاوي تغییرات له هغه تغییرات څخه عبارت چې د ماده اصل او شکل دواره پکې تغییر وکړي او لمین زلار سي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو ماده څخه بل نوې ماده تشکیل سي لکه چې موږ اندله شي دوه څخه مستې جوړو یو کاغذ چې وسوځو د هغه کار لاسته راځي یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړي او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه به چې د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه سي لکه موږ د لرګي څخه کولای سالماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې برته د لرګي څخه د میز چوکۍ الماری جوړ شوی چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی په طبیعت کې ټول شته مواد دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوی دي خالص مواد دي وای هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وای خالص مواد دي هغه په دوه ډول سره دي هغه عنصر دي او بل مرکب دي اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وای وای عنصر هغه ساده او بسيط مواد چې په ساده فزیکی او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوی وي لکه سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی فاسفورس دی سلفر دی او داسې نور عنصر دي مرکبونه یا کمپاونډز چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصر د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جاه تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه د مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګې او په لاسته راځي لدې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ول کېږي وای هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادېږي به اوس وای مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لمرونی مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط په دوه ډول دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژن لکه وای هغه مخلوط ته وای چې په بیلابېلو برخو کې بیلابېل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط توای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګ حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو په داد اوبو د مالګ ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزاوې نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوږ یست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بل دا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.